دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیلسوه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیوونه خبرونه اوري د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت خبر ورکړی چې د افغانستان په لسو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 40 کسان مړه او 30 نور زخمي شوي دي. په دې سیلابونو کې د صنعت سلو کورونو دورانیدلو خبر هم ورکړل شوی. د یاد وزارت معین مولوي شرف الدین ویلي آفت لیدلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه هم رسیدلی دي. د سیشن بی په ورځ هم په پروان ولایت کې په سیلابونو وتلو کې دوه تنه مړه شوي وو او درې نور زخمیان شوي وو. د پروان ولایتي چارواکو ویلي په دې سیلابونو او سخت اورښت کې ډیر کورونه او زراعتي ځمکې هم ورانې شوي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې روانه اونۍ د افغانستان په 28 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو راوتلو خبر ورکړی وو. د افغانستان د پاره د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي توماس نیکلسن ویلي په افغانستان کې د خلکو آزادي کېدلی شي د موجوده مطبوعاتي آزادۍ له مخې ښه اندازه شي. د دغه استازي په وینا د ژورنالستانو لخوا د راپور ورکولو، بحثونو، انتقادونو او آگاهي ورکولو له مخې د عامو خلکو آزادي ښه معلومیږي چې په څه ډول ده. نیکلسن ویلي اروپایي اتحادیه د مطبوعاتو د آزادۍ د نړیوالې ورځې د لمانځنې په ورځ په ټوله نړۍ کې د ژورنالستانو ملاتړ ته ژمنه ده او د سانسور او ظلم پر ضد د نظر بیان او مطبوعاتو د آزادۍ لپاره د هغوی د زړورتیا قدر کوي. په یو بل خبر کې د رسنیو د آزادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې د تیر یو کال راهیسې د پاکستان دننه د میډیا آزادۍ 12 درجې نور هم کمه شوې ده. د خوراک نړیوال پروګرام وی د تیر مارچ میاشت په دې خوایې د افغانستان په شمال، جنوب او مرکز کې د نږدې 1 میلیون کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د دې خبر نور تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی
یاد بنسټ نن چهارشنبه د ساور 14 په خپل ټوئیټر باندې لیکلی چې د تیر دوه میاشتو موده کې په بغلان، کابل او نیمروز ولایتونو کې د نږدې 1 میلیون کسانو سره مرسته کړې ده. د خوراک نړیوال سازمان ویلي تیرونه د افغانستان شمال کې د بغلان ولایت په بنو ولسوالۍ کې 1328 کورنۍ ته بیړنۍ مواد رسولي دي. د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د افغانستان سره د نړیوال ټولنې د مرستو په کمیدو، د بیکارۍ کچې زیاتېدو او د اقتصادي بحران زیاتېدو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. ملګرو ملتونو لا دمخه ویلي وو که د اړمنو افغانانو سره مرستې ونه شي شاوخوا ونه وی سلنه نفوس بل لا بد بشری وضعیت نه اخیسمن شي. نو شواشنا امریکا غک آشنا رادیو واشنگتن.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اورئ. د اروپایي اتحادیې د کمیسون رئیس اورسیلا وندرلین د روسیې د صادراتي تیلو په شمول د نوي بندیزونو یو لوی لیست اعلان کړی. د نویو بندیزونو د مخینه پراتلونکو شپږو میاشتو کې به د روسیې د خامو تیلو واردات بند شي او د کال تر پایه به د بدیلو توکو پیدا کولو هڅه وشي. د نوو پیشنهادي بندیزونو دا طرحه باید د تطبیق مخکې د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو لخوا تایید شي. د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکی د اروپایي اتحادیې په ډیر ټینګار غوښتنه کړې ده چې د روسیې څخه وارداتي انرژي بند کړي. د اروپایي اتحادیې لخوا په روسیې د بندیزونو په نوې پیشنهادي لیست کې د روسیې لوی بانک د اروپا د مشترکو شتمنیو د لیک تر لیک له بانکي سیستم څخه ایستل هم شامل دي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس په یوې مرکه کې چې د ساور په 14 یعنی د سیشن به پر خبره شوی د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د لیدنې غوښتنه کړې ده. پاپ فرانسیس ویلی غواړي په اوکرين کې د جګړې د بندولو په اړه د پوتین سره وګوري، خو ماسکو تر اوسه د غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. نو موړی یوې ایتالوي ورسپانې ته ویلی دي چې د اوکرين د جګړې څخه د دریو اونیو په تیریدو هغه د واتیکان له جګپوړي ډیپلوماټ څخه غوښتنه کړې ده چې پوتین سره د ملاقات په اړه پیغام ولیږي. په تازه راپور کې ویل شوی دی چې د روسیې ځواکونو نن چهارشنبه هم د اوکرين په اودیسا، کیف او ماریوپول ښارونو بریدونه کړی دي. د اروپای شورا رئیس د چهارشنبه په ورځ یو ځل بیا د مولدووا هیواد د حکومت مننه وکړه چې هڅه کوي په گاونډي اوکرين کې د جګړې لامل تختیدلو مهاجرینو سره مرسته وکړي او ځای ورکړي. د مولدووا د جمهور رئیس سره په یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس کې چارلز میشل ویل اروپای اتحادیه د امنیت او ځمکنۍ بشپړتیا په برخه کې د مولدووا هیواد سره په خپل ژمنو ولاړ ده. میشل ویل اوس تر بل هر وخت زیات دی ته اړتیا ده چې د مولدووا حکومتي قواو سره یو ځای شي او د ولس سره یې همکاري وشي. او د مولدووا جمهور رئیس مایا ساندو د اروپا وغوښتل چې اروپایي اتحادیه ته د مولدووا په صادراتي تولیداتو لګیدلي ګمرکي تعرفه لري کی. او د سې وړاندوینه شوې ده چې هند به سکهال د دویم ځل لپاره په نړۍ کې د چټک اقتصادي پرمختګ کې واد وبلل شي. په تازه اقتصادي سرویګانو کې څرګنده شوې ده چې هند د نړۍ هغه هیواد دی چې سکهال به د دوم پر لپسې کال لپاره هم د چټک اقتصادي ودې لرونکي وي او اقتصادي وده به د چین په پرتله دوه برابر شي. د نړیوال مالی صندوق د معلوماتو د مخې د هین اقتصادي وده سکهال 8.2% پیشبینی شوی او د چین 4.4%. تاسو د شنه رادیوونه خبرونه واوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې واوریدل، د طالبانو د حکومت د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په چیرو څلور ورځې کې په یو شمیر ولایتونو کې د سیلابونو او طوفانونو له امله تر شلو پورې کسان وژل سوي او دیرش نور ټپیان سوي دي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر اوچا وایي چې په تیرو څلور میاشتو کې په افغانستان کې په طبي پیښو کې له دیرش زرو څخه زیاتو کسانو ته زیان رسېدلی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله رپورت شاستولی.
د طالبانو د اسلامي امارت د طبي پیښو سره د مبارزې د دولت وزارت وایي چې د تیرې دوشنبه د ورځې رئیس د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د باران ورښ شوې چې له امله په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راوتلي او د سیمې اوسېدونکو ته یې ځاني او مالي زیانونه اړولي دي. د طبي پیښو سره د مبارزې وزارت مرسل مولوي شریف الدین مسلم خبریالانو ته د لومړنیو معلوماتو پر اساس ویلي چې زیات تلفات په لسو ولایتونو کې پیښ شوي دي.
د یو لسم د سور څخه تر دې نن تاریخ پورې چې کوم سیلابونه وسوي دي، طوفانونه راغلي دي په مختلفو ولایتو کې، خصوصا په دې لس ولایتو کې لکه بدخشان، هرات، جوزجان، هلمند، بادغیس، تخار، فاریاب، پروان، کندهار، میدان وردګ او کندوز دغه ولایتو کې راغلي دي. دغه افدایي ارقام معلومات چې موږ اخیستي دي، اتلس تر شل پورې شهیدان لرو، ولسی خلک او دیرش زخمیان لرو، دوه کسه مفقود ورک شوي دي، همداسې د سلو په شاوخوا کې حیوانات تلف شوي دي او د دوه سو شاوخوا کې ځمکه زراعتم زکه تخریب شوی ده. تر دغه ابتدایي حالات پورې چې معلومات ترلاسه کړي سل کوره تخریب شوی دي.
مولوی مسلم ویل چې جوړین کې د لسیمې ترسي دي او د زیانمن شو کورنۍ سره یې پرسته هم پیل کړی دي.
هغه ساحو کې مو وسم سروي او ټیمونه لیږلي دي چې پوره سروي وکړي او پوره ارقام ترلاسه کړي او نور ټیمونه هم بیا لیږلي دي چې هغه کم چې شهدا او کورنۍ ده د هغو ورسو ته نقده پیسې یو اندازه چې موږ په واسو هغه ورسره شریک کړي وایي کې او نور چې کوم کورونه تخریب شوی متضرر شوی دي د زیات خې انتقال شوی نور سه هوته هغه ته مواد غذایی او غیر غذایی او خیمه او البسه ظروف دا ورسوي.
په پروان ولایت کې طالبانو سیمه ایز چارواکو ویلي چې دغه ولایت په زړه سیمه کې سیلابونو دراوته لامل دوه کسان مړ شوي او درې نور ټپیان شوي. د چارواکو دوه وینا پر اساس سیلابونه تیر ورځ ناوخته تر سخت باران وروسته د پروان ولایت شینوارو په ولسوالۍ کې راوتلي چې لامل یې زیات زیان ماشومان ته رسېدلی. همداشان د طالبانو د حکومت د باختر اژانس د راپور له مخې د بغلان ولایت د دانای غوري په ولسوالۍ کې په سیلابونو کې هم 15 تنه مړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر وچا په افغانستان د طبي پیښو په اړه په راپور کې ویلي چې د روان 2022 میلادي کال د جنوري د میاشتې له څلورمې د اپریل د میاشتې تر اتلسمې ورځې پورې په افغانستان کې په طبي پیښو کې 10,000 او 6,000 تنو زیان لیدلی دی. وچا ویلي چې په دغه موده کې په اته ولایتونو کې طبي پیښې شوي دي. د بلې خوا افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په روانه اونۍ کې د کابل په ګډون په ویش ولایتونو کې د ورښت او سیلابونو د وتلو اټکل کړی دی. په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو راپورونو له مخې د افغانستان په ځینو سړو غرنیو سیمو کې په غرونو ولایتونو کې واره شوی او په جنوبي ولایتونو کې د تیرو درې ورځو راهیسې د خاور او ګردونو توپانونه رالوتېدي چې خلکو ته ډېر مالي زیانونه اړولې دي. د جنوبي ولایتونو په ګډون د افغانستان په شمېر ولایتونو کې پرله پسې کلونو لپاره وچکالي دوام لري چې له امله د خلکو ژوند د ډېرو ستونزو سره مخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې افغانستان کې د زلزلو، سیلابونو، وچکالۍ او د واورو د خوېدو له امله هر کال په اوسط ډول تر 200 زرو پورې کسان زیان ویني.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه اوري. د بی پلو خبریالانو سازمان وایي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو څخه وروسته زرګونو افغان ژورنالیستانو خپل دندې له لاسه ورکړي دي او د لسګونو رسنیو فعالیت په ټپه درېدلې دي. همدارنګه د بخښنې نړیوال سازمان په رسنیو کې د سانسور د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د خبریالۍ کار له ګواښ سره مخامخ دی. طالبان ټینګار کوي چې دوی د رسنیو د فعالیت مخه نه ده نیولې. نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د بی پولی خبرلانو ساسمان یا ار اس اف وای د تیر کال په پرتله د یو سره اتیا هیوادونو ترمنځ د مطبوعاتو په درجه بندۍ کې افغانستان څلو دش امتیازونه لاسه ورکړي. ل یو سره دویشتم ځای څخه یو سره شپږ پنځوسم ځای ته کته شوې ده. د سازمان وای وخت طالبانو رسیدل په جدي توګه مطبوعات اغیزمن کړي او د ژورنالیستانو په تیره د خزینه ژورنالیستانو خوندیتوب اغیزمن کړي دي. په تیرو دریو میاشتو کې 30% رسنۍ بند شوې دي. د لزرو و وسو اتیا ژورنالستان له ډلې اوس یوازې 3,316 کسان کار کوي. په دوی کې 3,950 نارینه او 3,300 خزینه ژورنالستان دي. په هرو 15 ژورنالستان کې 4 دندې له لاسه ورکړې دي.
د می درې منیتہ د مطبوعاتو نړیوال ورس مو په داسې حال کې منځو چې متاسفانه زموږ سلیخ سلنه رسنۍ پاتې شوې دي چې د سره زموږ شپې تسلنه نارینه رسنۍ کار کوونکې.
د بخ نړیوال سازمان د افغانستان د رسنیو په خبرونو باندې د سانسور د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي چې په دغه هیواد کې د خبریالۍ کار له ګواښ سره مخامخ دی او ټینګار کړی چې رسنیو ته باید د فعالیت اجازه ورکړ شي. د دغه سازمان د معلوماتو په اساس په تیرو اتو میاشت کې لږ تر لږه 4,300 خبریالانو او د رسنیو کارکوونکو خپل دندې له لاسه ورکړي او په دغه موده کې 211 انزوریزي، غږیزي او چاپي رسنۍ بند شوې دي. یو شمېر خزینه ژورنالستان وایي په کاري محدودیت لګول شوې دي. ان ځینې وخت لدې کابل چې خزې دي ورته اجازه نه ورکول کیږي چې په خبری کانفرنسونو کې ګډون وکړي.
حتی یک سخنگوی حکومت حاضر نمیشه که با یک بانوی خبرنگار در مورد تهیه گزارشش و همچنان پاسخ برای پرسش های یک بانوی خبرنگار داشته باشه حاضر نمیشه و مستقیم جواب میده، میگه من مخاطب و من بانوی خبرنگار که در افغانستان کار میکنه نیست.
پس از حاکمیت طالبان حدود 90% در قسمت اول میتونیم بگویم که بانوهای خبرنگار و زنانی که در رسانه کار میکردن کار خود را از دست دادن و کسانی هم که برای فعلا کار میکنن با ترس و دلهوره و نگرانی کار میکنن که حتی پذیرفتن اونا امکان داره که در این را جان خود را از دست بدن.
همداشان یو شمیر ژورنالیستان وایي چې د دوی د خوندیتوب په اړه هیڅ تضمین نشته او ارشیو دي چې له هیواد نه ووځي.
سمیه ولیزاده هستم، عضو بورد مرکز خبرنگاران افغانستان. فعالیت رسانه ها و آزادی بیان در افغانستان متاسفانه در حال فنا شدن قرار داره، چون هیچ تضمین امنیتی برای حفظ امنیت خبرنگاران ما وجود نداره و همچنان بسیاری از رسانه ها به مشکلات اقتصادی مواجه شده.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو شارج ظافر عین مکری چې د محل له قطر څخه فعالیت کوي د مطبوعاتو د ازادۍ د نړیوال ورځ په مناسبت په خپل ټویټر باندې لیکلي دي: د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوال ورځ کې موږ باید د آزادو رسنیو اهمیت او د خبریالانو قربانۍ دواړو ته انعکاس ورکړو. موږ د مطبوعاتو د ازادۍ په ساتنه کې او هر چیرې چې تر برید لاندې راځي د دوی قربانۍ ته درناوی او ستاینه کوو. خو طالبان وای چې په افغانستان کې رسنۍ په آزاد توګه فعالیت کوي او هیڅ خبریال ورسره بندي نه دی.
آزادی مطبوعات یا آزادی رسانه ها به این معنی است که آنها در تمام فعالیت هایی که به خیر نفع و بهبود مردم و کشور باشه آزاد باشن، همچنان در حدود قانون که برشان تشریح توضیح شده فعالیت داشته باشن.
خود در طول سراسره طالبان و افغانستان که در امریکا غا کشنا تلویزیون پا شمول در یو شمر بحرانی و رسانه و خبروانی هم بندی کردی. وحید فیضی، امریکا غا، واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټ چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاسالور سبب او وش په چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدر مون اوریدونکو، په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې رسنیو په بې ساري ډول پرمختګ وکړ. په کابل او یو شمیر ولایتونو کې یو لوی شمیر تلویزیونونه، رادیوګانې او چاپي رسنۍ رامنځته شوې. خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر رامنځته کېدو اکثر رسنۍ وتړل شوې او لوی شمېر ژورنالیستانو خپلې دندې له لاسه ورکړې. دا مهال په افغانستان کې خبریالان له ډول ډول ګواښونو سره مخامخ دي. په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال رپورت چمتو کړی.
سکل نړۍ کې د مطبوعاتو نړیواله ورځ داسې مهال منځل کېږي چې افغانستان کې ژورنالیستان د نه خوندیتوب، بیکاری او اطلاعاتو ته د نه لاسرسی او سانسور څخه سر ټکوي.
د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالی، د هغوی نیول کیدل، احضار پر رسنیو، محدودیت، فشار د رسنیو، ناسم اقتصادي وضعیت او په ټوله کې اطلاعاتو ته نه لاسرسی هغه څه دي چې اوس افغان خبریالان او رسنۍ ورسره لاسو ګرېوان دي.
نړیواله ټولنه هم په افغانستان کې د رسنیو د موجود حالت په اړه اندېښمنه ده.
په افغانستان کې آزادې رسنۍ تر برید لاندې دي. خبری رسنی بندی شوی، خبریالان خپل دندې له لاسه ورکړي، لسګونه خبریالان له هیواده وتلي، مګر ډیر شمیر پاتې د نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. هغوی چې لا هم په پوره ژمنتیا او کلک اراده سره کار کوي، په پرلپسې ډول تر ویری او ډار لاندې ژوند کوي.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې لټولو شپږ سو درويشت رسنیو چې د طالبانو له واکمنۍ وړاندې په افغانستان کې موجود وي څخه د درې سو اتلس د بندېدو خبر ورکړي. دغه فدراسیون په افغانستان کې د رسنیو او ژورنالیستانو او په ځانګړي ډول د خزینه خبریالانو حالت د اندېښنې وړ بولي.
حالت هلته ډېر خراب دی. مطبوعات او د بیان هیڅ ډول ازادي نشته او هغه طرز عملونه چې حکومت د رسنیو لپاره وضع کړي رسنۍ یو ډول ماتوي.
په افغانستان کې د رسنیو چلون کې وای چې اقتصادي ستونزو د دوی د رسنیو موجودیت له ګواښ سره مخ کړي.
اقتصادي ستونزې او بل ستونزې تر هغه کچو پورې جدي دي چې کچته په وخت سره د ستونزو حل ته رسیدګي ودی شي. لکه نورې ډېر رسنۍ چې غوی خپل نشرات ودرول دا به سقوط شي.
په افغانستان کې له ولسواک نظام له سقوط وروسته یو شمېر ژورنالیستان د لویدیځو هیوادونو په تکل له افغانستان څخه ووتل. د دوی یو لوی شمېر لا هم په بیلابیلو هیوادونو کې له نامعلوم راتلونکي سره مخ دي. د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم له څلورو میاشتو راپه دیخوا د افغان خبریالانو یوه شپېته کسیزه ډله میشته ده.
نږدې څلور میاشتې کېږي چې موږ دلته په اسلام آباد کې یو او له موږ سره شپېته تنه نور خبریالان هم شته دي چې په دې کې ښځینه هم موجودې دي او تر اوسه زموږ همکارانو چې کومو سفارتونو سره اړیکه نیولې ده او کومو ځایونو ته یې چې مراجعه کړې ده پایله یې نه ده ورکړې او زموږ ټولو غوښتنه او همدارنګه زموږ د همکارانو غوښتنه چې دلته له موږ سره یو ځای اوسېږي دا ده چې نړیوالې ټولنې کومې ژمنې چې د دوی سره کړې دي هغه دې عملي کړي او د دوی ستونزو ته دې پام وکړي.
په تیرو شاوخوا نه میاشتو کې طالبان وخت ناوخته په کابل او د افغانستان په ځینو ولایتونو کې د خبریالانو د نیول کېدو او د خبریالانو د کارونو پر وړاندې د خنډونو په جوړولو تورن شوي، خو طالبان دغه خبرونه ردوي.
د اسلامي امارت لخوا رسنیو ته هیڅ ډول ګواښ نه دی شوی او هیڅ ستونزه ورته نه ده جوړه شوې. البته کله ناکله د ځینو تفاهماتو لپاره ادارو ته د رسنۍ د استاز غوښتل او حقوقي پوکول دا نه تهدید دی او نه ستونزه. ځینې رسنۍ وی چې په افغانستان کې قوانین نه مراتول اسلامي ارزښتونو ته پام نه کاوه.
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون په افغانستان کې د رسنۍ د راتلونکي په اړه نه هیله دي.
د هغه مخینه چې موږ د طالبانو له تاریخ څخه لرو، افغانستان کې به د رسنۍ او خبريالانو راتلونکي ډیر سخت وي.
اټکل دار چې په افغانستان کې د خبريالانو کاری چاپیریال او د رسنۍ اقتصادي ستونزې حل نشي، خیراتلونکي کې ډیر نور رسنۍ هم وتړل شي.
دیش دقیقې دا افغانستان او دنیا په حق له دونه په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې دی اوله صبح جونه تر یوول لسنی مو بجو پوري د امریکا غ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غ د سټلایټ دلاري خو ژوندۍ بنریدلې او اوریدلې همشي.
دا هم څو نړیوال رپورټونه. جمهور رئیس جو بایدن د سیشن بی په ورځ د الاباما په ایالت کې د توغندو د جوړولو لوی فابریکې څخه د لیدنې پر مهال له فرصت څخه په استفادې کانګرس وهڅاوه چې ژر تر ژره اوکراین ته د وسلو د لیږلو قانوني مسوده او هم په کورنۍ کچه د سیمې کنډکټورونو د تیارولو قانون منظور کړي. په دې اړه په واشنگتن کې د امریکا جاغ د ملي چارو د خبريال ستيو هيرمن د رپورت مهم ټکي زموږ همکار سید سليمان شاه تاسو ولولې.
په داسې حال کې چې جنگ همغه سي دوام لري، د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن اوکراین ته د وسلو د استولو په غرض د کانګرس د استازو د مجلس لخوا د هغه قانوني مسوده د منځورولو پر اهمیت تاکید وکړ چې نوموړي کانګرس ته لیږلې. بایدن د سیشن بی په ورځ د مارټن لاکهټ د وسلو جوړولو فابریکې نه د لیدنې په وخت په خپل وینا کې هله څرګنده کړه چې د کانګرس له منځوري وروسته به حکومت په همدې فابریکې کې تیار شي او وسلې یوکرين ته واستوي.
کیوینګ ټو اګریشن وډ ایون بی مور کاستلی. وی ایدر بیک د یوکرينین پیپل از دی ډیفند دیر کانټری او وی سټاند.
چیرته ته تسلیمې دل بل لا نور هم په ترنده بیا تمام شي. په داسې حال کې چې د اوکرين ولس د خپل هیواد دفاع کوي، یا به موږ ملاتړ کوو او یا به په داسې حال کې چې روسیا خپل ظلمونو او تجاوز ته دوام ورکوي موږ به یوازې سیل کوو.
جمهور رئیس خپل وینا کې ویل هر جاویلن دوله توغنده چې په دې فابریکه کې تیاریږي له 200 نه زیات سیمي کنډکټرونو پکې ایښودل کیږي او د دې لپاره چې د دې مهمه کلیدي پرزې د کمبوت مخاوني ولشي دا سازو مجلس مجبور دی چې دا 450 میلیارډ ډالر په ارزښت د حکومت د نوښت او سیالۍ مسوده چې حکومت ورته وړاندې کړي منزور کړي. بایدن ویل په نتیجه کې به په کورنۍ کچه د پرمختللو چپسونو د تیارولو لپاره لاره اواره شي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
اتصال زموږ استاسي پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د مخام پر 15 بجو او د 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
د هم د دې خبرونه ورسته رپورت. د هرات په ولایت کې یو شمېر شزه او د مدني ټولنې فعالان وایي چې طالبانو د ترافیک اړوندو ادارو ته لاښوونه کړې چې شزه ته د موټر چلولو لایسنسونه نه ورکوي. هرات دا افغانستان له هغو ولایتونو څخه دی چې په تعلیمي، ټولنیزو او اقتصادي چارو کې د میرمنو ونډه د پام وړ ګڼل کیږي. نورحال پر رپورټ کې واوري.
کله هم د افغانستان په ډیرو کلیوالو سیمو کې خځې موټر نه چلوي، خو د ایرات په شان پیاوش میر لویو خارونه کې خځې په ډیرو نورو برخو کې د فعال حضور ترڅنګ موټر هم چلوي.
اگر در نیمه شب مردی در خانه نبوده یا راننده ما نداشتین،
ما تانستم توسط همین موترم اعضای خانواده مر به دکتر ببرم. ما تانستم که بدون از اینکه منتظر باشم که مثلا همسرم یا برادرم از جای دور بر ما برسه و من به یک کار عاجلی که داشتم کمک بکنه، من خود رساندم و به هدفم رسیدم و مشکل مر حل کردم.
خود طالبانو په زیاتیدون کې باندې د افغانانو په تیره بیا د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي دي. لوم ټولګي پورته زده کوونکو نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او په ډېر شمېر دولتي دندو کې ښځې کار نشي کولی.
ما به طالب خودم شخصا گفتم که اگر ما در کنار یک تیکسی وان بشینم یا در کنار یک وسیله راننده ای که حالا سه چرخ از هر چیزی که در شهر هست بشینم، در موتر خودم با خیال راحت تر و از طرف خانواده هم این اجازه برای من بیشتر دادن میشه که من در موتر خودم به راهی و به هدف من به مسیر من نزدیک باشم و برسم.
شپږ کلن زهره محسنی پری ورستیو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو غوښتنه کړې ده، ځکه چې د دې په وینا ښځې په خپلو موټرو کې د نارینه ټکسي چلوونکو سره په موټرو کې د سپارېدو په پرتله ځان خوندي احساسوي. د میرمن محسنی په اند ورستۍ پریکړه له خپلو حقونو څخه د افغان ښځو د بې برخې کېدو یوه بله تازه نښه ده.
رسمن کدام مکتوبی ما شخصا جای ندیدم که خانم از رانندگی من بکنه. ای که در چک پوینت ها ممکنه که برخواسته از دیدگاه شخصی خود افراد باشه یا به هر حال موضوعات دیگه ای که ما در جریان نیم، ولی متاسفانه که لیسانس و جواز رانندگی داده نمیشه برای خانم ها.
با هرات که ده طالبانو ده اطلاعات و فرهنگ مشر نعیم الحق حقانی ویلی دی چه ده خزو ده موتور چلوانی ده ممانعت پاره تر اوز اکم رسمی مکتوب صادر شوی نده. طالبانو تر ډیره بریده د فرمانونو له صادرولو ډډه کړې ده او پر ځای خپل سیمه ییز چارواکو ته اجازه ورکړې چې ډیر مسایل په شفافي ډول د رسمي مکتوب له صادرولو پرته په خلکو تمویل کړي.
باید بگویم که در بس بانوان، در بس خانم ها، آنچه که تبلیغات میشوه اما طور که اشاره فرمودین بیشتر شایعاتی است که بعضیا پروپاگند میکنه. در بس کار، در بس تعلیم، در بس رانندگی خانم ها، در بس فعالیت های اجتماعی از اونا هیچ کدام مکتوب رسمی در ممانعت یا جلوگیری از اونا نیامده.
طالبان در 2023 در آگست به 15 په افغانستان که بیا واکمن شول. دوی تر شپږم ټولګي ورپورت د نجونو ښوونځي تړلي او په کار، سیاست او نورو ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو مشارکت بند کړی دی. رڼا دوراني غورزنګ، د امریکا غږ، واشنگتن.
قدر منوریدن که ده خبرونی با پایی که پا وکری ده خبرونو لندسته.
ده طالبان و حکومت پیخو تا درسیدو پا چارو که ده دولت وزارت خبر ورکره چه ده افغانستان پا لس و ولایتونو که ده سخت و رختون و سیلابون و لامله لک تر لک شل کسان مره او دیرشنور زخمیان شویدی. ده افغانستان ده پاره ده اروپایی اتحادی زنگلی استازی توماس نیکلسن ویلی پا افغانستان که ده خلکو آزادی که دلشی د موجوده مطبوعاتی ازادۍ لمخې خاندازه شي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د تیری مارچ میاشتې راهیسې د افغانستان په شمال، جنوب او مرکز کې د نږدې 1,000,000 کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرسته کړې ده. د اروپایي اتحادیې د کمیسون رئیس اورسیلا وندرلین د روسیې د صادراتي تیلو په شمول د نویو بندیزونو یو لوی لست اعلان کړ. د نوو بندیزونو له مخې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د روسیې د خامو تیلو واردات بند شي او د کال تر پایه به د بدیلو توکو پیدا کولو هڅه وشي. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس په یوې مرکه کې چې د ثور په 14مه یعنې د سه‌شنبې په ورځ خپره شوې ده، د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د لیدنې غوښتنه کړې ده. د اروپایي شورا رئیس د چهارشنبې په ورځ یو ځل بیا د مولدووا هیواد د حکومت مننه وکړه چې هڅه کوي په ګاونډي اوکراین کې د جګړې له امله تښتېدلو مهاجرینو سره مرسته وکړي او ځای ورکړي. او داسې وړاندوینه شوې ده چې هند به سږکال د دوم ځل دپاره په نړۍ کې د چټک اقتصادي پرمختګ هیواد وګڼل شي.
د امریکا جغ آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ پرونی اوري.